السلام علیکم، دا مشال ریډیو ده. د ماسپخین درې بجې شوې دي. نن د خالي ورځ او د 2015 کال د جون 28 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو او نیوز پروګرامونه سروې او جمهوریت هم لرو. خو لومړی زموږ د همکار شاهین بنیرینا خبرونه اورو.
ستړي مشه دې وخت مهم خبرونه. په کراچۍ کې د ګرمۍ له وجې د مړو شوو کسانو شمېر 1100 ته رسیدلې ده. د پاکستان الیکشن کمیشن د جولای په 15 نیټه د خیبر پختونخوا د 1400 په 356 پولینګ سټېشنونو باندې یو ځل بیا د انتخاباتو اعلان کړی دی او د تیونس حکومت په هیواد کې د هغه 80 جماعتونو د تړلو پریکړه کړې کوم چې د حکومت له واکه بهر دي. د خبرونو تفصیل. په کراچۍ کې د ګرمۍ له وجې د مړو شوو کسانو شمېره 1100 ته رسېدلې ده. د مشالېډو خبریال وایي سن صبح کې له تېرې یوې اونۍ راهیسې روانه سخت ګرمۍ تر څه حده کمه شوې، بیا هم پرون 1400 کسانو سا ورکړې ده. بلخوا په عیدي مردخانه کې د مړو شمېره ډېره شوې او پرون نور ناپېژندل شوي 50 مړي خاورو ته وسپارل شو. د سن صوبې د صحت محکمې چارواکي وایي 9000 کسان د ګرمۍ له وجې ناروغه شوي دي او مختلفو هسپتالونو کې درملنه روانه ده. د خیبر پختونخوا د واکمن ګوند تحریک انصاف په مشرۍ د صوبې په بیلابیلو برخو کې د بجلی د لوډ شډنګ پر ضد احتجاجي مظاهرې شوې دي. په دې ترڅ کې پرون په پېښور کې احتجاجي مظاهره وشوه چې د صوبې د اسمبلی ځینې غړو پکې برخه واخیسته. د مظاهرې مشري کوونکي د صوبایي اسمبلی غړي یاسین خلیل مشال لیډو ته وویل کچېرې مرکزي حکومت خیبر پختونخوا ته د بجلی پوره برخه نه ورکوي نو دوی به خپل احتجاج تر اسلام آباده وغځي.
ماغ لوڈ شیڈنگ کی ورس دروازہ اضافہ 18 نہ تر 19 گھنٹوں پورے تر 20 گھنٹوں پورے یو ناانصافی شروع رہا تو زموں گا کما حصہ دادا بجلی پمت کے کاغم تو ملو نشا اسلام آباد کے ہم احتجاج کہو دل تب ہم احتجاج کہو اور دو واپڈا ہاؤس گہرا بہم کہو.
تیر ورځ وفاقي حکومت ویلي وو چې په ملک کې 15000 میگاواټ بجلی پیدا کیږي ولې د بجلی ضرورت 21000 میگاواټ ته رسیدلې ده. د پاکستان الیکشن کمیشن د جولای په 15 نیټه د خیبر پختونخوا د 1400 په 356 پولینګ سټېشنونو باندې یو ځل بیا د انتخاباتو اعلان کړی دی. چارواکي وایي چې د انتخابات به په هغه پولینګ سټېشنونو کېږي چېرته چې څه بدنظمي مخې ته راغلې وه. په دې اړه په پېښور کې د الیکشن کمیشن ویان سهیل خان نن مشال ریډیو ته وویل
دا او فارل دلی دی الیکشن کمیشن پدی باندې پوسان جولای باندې ریپول کیږي په هغه پر سیشن باندې چې څنګه کې سر سمکنی راغلی وی یا پولینګ بل شو پولینګ روکا شو یا چرته آر او چې کوم دی هغه ریپول ریکمند کړو هغه ان شاء الله د جولای په 15 تاریخ باندې دا ریپول کیږي.
بلخوا د انتخاباتو کې برخه اخیستونکي د سیاسي ګوندونو غړیو غوښتنه کړې چې دا انتخابات ته د روجې نه رسته وکړل شي. د باجوړ ایجنسۍ د مامندو تحصیل په ګډ کلي کې 14 یو سیمه ییز مشر سید عارف وجلې او دوه کسان نور ټپي کړي دي. بیګا ماښام شوي د دغه بمی 14 پاړه د برخو لوزو سیمې مشر شاه ولی خان مامند مشال ریډیو ته وویل
هغه کې دوه کسان زخمیان دي، هغې هسپتال ته وړي دي. یو سیداره پین دی هغه پکې پات شوی دی. کله اخر سپین ږیری مشر خو سیداره جان دن خو او دا هدف یې هغه و خو هغه بد شوی دی او زخمي دی هسپتال کې.
د باجوړ ایجنسۍ مشران وایي چې لسم مودې راهیسې د دوی په سیمه کې د قبایلي مشرانو هدفي وژنې زیاتې شوې دي چې له وجې خلک له ویرې او بې یقینۍ سره مخ شوي دي. د بلوچستان حکومت هغه وسلوالو ته د عام ماپې اعلان کړي څوک چې وسله کیږدي او د پورم نه وګړي غوندې ژوند کوي. دا پریکړه د دغې صوبې د اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ په مشرۍ کې د جمعې په ورځ د ایپکس کمیټې په غونډه کې وشوه. د بلوچستان حکومت دا پریکړه په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې شاوخوا 100 وسلوالو د حکومت په مخ کې وسلې ایښي او تسلیم شوي دي، خو بلوچ وسلوالو ډلو ویلي چې دغه تسلیم شوي کسان د دوی ملګري نه دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د تیونس حکومت په هیواد کې د هغو 80 جماعتونو د تړلو پریکړه کړې کوم چې د حکومت له واکه بهر دي. حکومت دا پریکړه وروسته لاغې کړې چې پرون یو وسلوال د تیونس په یوه سیلاني سیمه کې 9 کسان په ډزو وویشتل او وی وجل. د تیونس وزیر اعظم حبیب ایسد تور لګولی دی چې د دغو جماعتونو امامان خلک تشدد ترابلی او د کورنیو چارو وزارت به په یوه اونۍ کې دننه په هیواد کې دغه 80 جماعتونه وتړي. د تیونس په ساحلي سیمه کې د ترهګر برید پړه د داعش وسلوالې ډلې منلې ده. په دې برید کې وژل شوي ډېر کسان د اروپایي هیوادونو نه تیونس ته سیل راغلي وو. د شام د حسکی خار په خواوشا کې تیره شپه د شام د پوځ او کورد ځواکونو د داعش وسلوالې ډلې سره جلا جلا انختی شوي دي. په برتانیا کې میش د بشري حقونو د سار د ادارې چارواکي وایي چې د داعش وسلوالو د جون په 15مه نیټه د حسکی خار په هغه سیمو کې بریدونه کړي چې د حکومت په واک کې وو. دغه خار د حکومتي ځواکونو او کورد جنګیالو ترمنځ ویشل شوی دی. ملګري ملتونه وایي د جګړې د پیل سره د سیمې نه خواوشا 1,00,000 کسان بې کوره شوي دي. د بشري حقونو د سار اداره وایي چې د جون په 20مه نیټه کورد ځواکونو د 2 ورځو د جګړې نه وروسته د داعش ډلې وسلوال د کوباني خار نه په شا تمبولي دي. د یونان وزیر اعظم الیکسس سپراس د جولای په 15مه نیټه په دې هیواد کې د اقتصادي اصلاحاتو په معامله د ریفرنډم اعلان کړی دی. د دې ریفرنډم په ترڅ کې به د یونان اولس سخت اقتصادي اصلاحات ردوي او یا به مني. سپراس پرون په یو ټلویزیوني وینا کې وویل اروپایي مشرتابه دوی ته خبرداري ورکړې داسې اقتصادي اصلاحاتو کې چې د زغملو وړ نه دي. یونان ته له نړیوال مالیاتي ادارو د شریکې کرنسۍ یورو کارونکو غړو هیوادونو څخه د هنګامي قرضو ضرورت دی او که چېرې د جون میاشتې تر اخره پورې یونان دغه قرضې وانخستې نو دا هیواد به ونشي کړی چې نړیوالو مالیاتي ادارو ته پخوانی قرضې ورکي. که چېرې یونان د دغه قرضو په ورکولو کې پاتې راځي نو کیدی شي چې یونان د یورو کرنسۍ کارونکو له هیوادونو یا یورو زون څخه وځي. دغه و د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار شاهین بنیرین اوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلې او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواوري چارواکي وایي په سیند صبح کې د ګرمۍ له وجې د مړو شو کسانو شمیره 1,100 ته رسیدلې ده. د کراچۍ په اړه تفصیل درکو.
هوا نو حبس ډېر زیات و خولې به لکه تېره راغلې نو بالکل دا شانتې حبس شانتې خولې بار وخت په خولو کې سړی ډوبو خو نن بهتر دا ده چې هوا چلیږي.
د شمالي وزیرستان بې کوره کړل شوي خلک وایي په مرستو اخیستو کې لا هم مشکلات لري.
وایسه د الرژي بیا د څرنګ د نه خاطر شول واسطه مشاره اون دو خلته دو کې ور کاول دي خور غریب خلته دا سه خلک چې د غیري پینا علاوه هیڅ څه غاټلی.
او اونیس پروگرام سروې کې د پاکستان ټلویزیون او ریډیو د هنرمندې بشافر رخ سره خبرې کوو.
اپو خو ډرامو دا پارا ان کو ډرامو دا پارا غوښ کو استان پر نوم باندې یو سلسله وا په کې مونږ بیا پښتو ان کو پروګرامونو په کار کولو د 74 اند کې چې پاکستان ټلویزیون شروع شو په خبر کې
د مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو. په پاکستان کې چارواکي وایي په سیند صوبه او په تیره بیا په کراچۍ ښار کې د ګرمۍ له وجې د مړو شو کسانو شمیره 1,100 ته رسیدلې ده. خو البته دوی زیاتوي چې د ګرمۍ زور اوس کم شوی او د جلوهلو شمیر هم په کمېدو دی. په مړو شو کې زیاتره غریبان او د لوی عمر کسان شامل دي. تفصیل د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر راکوي.
سن کې د تیرې یوې اونۍ نه جاري د ګرمۍ چپکې تر سهه د کمې راغلې دی او د جمعې په ورځ یوازې 14 کسان د ګرمۍ د لاسه مړه شوي دي. د سند د صحت محکمه زیاتوي چې 9,000 کسان د ګرمۍ نه متاثره شوي دي او په مختلفو هسپتالونو کې د دوی درملنه روانه ده او ځینې پکې د هسپتالونو نه فارغ کړی شوي دي. کله چې مشال ریډیو کراچۍ کې د ایدی فاونډیشن د یو چارواکي محمد ناصر نو پوښتل چې تر دې دمه د دوی مرکز ته څومره مړي راوړل شوي نو هغه
زمونږ مرکز ته د زرو نه زیات مړي روړې شوي دي چې پکې لاوارث هم شامل دي او په دې کې مونږ 200 یا لاوارث مړي خښ کړي دي چې پکې مو 50 مړي پرون د جمعې په ورځ خښ کړ او 1.5 شپه نن خښو. دا وخت په سرخانه کې زمونږ سره 50 لاوارث مړي پراته دي.
بل طرف ته د وزیر اعظم په هدایت او د سفرن وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ او د صحت وزیر مملکت سایره افضل تارل کراچۍ ته رسیدلې. دوی د جمعې په ورځ د مختلفو هسپتالونو دوره وکړه او هلته د متاثره شویو خلکو سره ولیدل. په دې موقع عبدالقادر بلوچ رسنو سره خبرو کې وویل چې د دې پیښې ذمه وارو پر ضد به کاروایی کوي. نوموړي زیاته کړه
اس صورت میں اپنے آپ کو ابزارب نہیں کر رہے ہیں، اپنے آپ کو فارغ نہیں کر رہے ہیں ذمہ داری سے۔
پہس یو صورت کے مونگ دخپلی ذمہ وارینا مخ ناڑو او دے لڑکے کز مونگ د مرکز سکوتا ہی وی نو دہا ہوئی پزد با ہم گامون پورتا کولی شی او پزد با کاروائی کولی شی او دا دے پلٹن بکی گی او دا پلٹن رستو چی سوک ہم دا دے ذمہ وار اوختو دہا ہوئی پزد با کاروائی کولی شی۔
سیرا افزر تارل خپل خبرو کې وی چې د ماحولیاتی بدلون له عمله ګرمي زیاته شوه، خو بل طرف ته د دوران په کراچۍ کې ډیر زیات لوډ شیډنګ شوه دی، د کومې چې وزیر اعظم نوټس اغسته چې کراچۍ الیکټریک د بجلی پیدا کولو صلاحیت لري نو ولی بیا بجلی نه پیدا کوي، نو د دې لپاره نو موړی د نیپرا د وطنی ډله د پلټنو لپاره کراچۍ ته لیږلې چې د دې معاملې پلټنې وکړي او وزیر اعظم ته خپل رپورٹ ورکړي۔ د دې ترڅنګ تحریک انصاف ګوند نن سین کې د شوی مرګونو پر ضد د صوبایي حکومت خلاف د مقدمه درج کولو اعلان کړی دی۔ سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد۔
تاسو مشال ریډیو ته وګی هم په دې اړه راځو یو مرکه ته د ګرمۍ له وجې په کراچۍ کې د مړ شوي یو کس له خورۍ سره د جمعې په ورځ د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر مرکه کړي. دغه کس ته خیبر پختونخوا د بټګرام اوسیدونکي دی، خو دا وخت کراچۍ په لانډۍ سیمه کې ژوند کوي. د په سر کې د خپل ماما د مړ کېدو کیسه کوي او د کراچۍ د موسم حال هم راکوي.
لگا بار درجے دا کنا چکر تے راغل نو رارتا شو دے کیبن مخ تے کنا نو اگین بعد چت منگا ڈاکٹر رائس تو ورتا ڈاکٹر ورتا انجیکشن نے اور ڈرپن ورتا ولا گولو وی دد اس دادا کا تو مسئلہ نہ دا تو دے رارتا وی دو کہ جما خان کرا تو زے لگے دل دے سو ظاہری دا کان تے چوٹ نہ کرے دا خدا دے گرمائی دی وجہ نہ بولے تے گرمی ڈیر زیادہ ہوتا ہے نا دہی کی وجہ سے چکر راغل دے نور خر رو رمو تو خو درد دے با خوراک مرا کر تو بس دادا
خا خا او دے تقریبا سور عمر بو اندازا
تقریبا دا 60 اور بو 60 درے ما روزے منتے دا سے اتوار اتوار روزو تے دا چنتے خا
ددین مخ کی دیس بیمار خونو مطلب صدقہ خونو
نہ نہ اس بیمار نو خو گپ شپ بہ لگا خو مزے دار من کرا درد دے دادا کے تے بالکل او مشران زمون غوی چې یاره دا اوس بازارګه د داخله نه وخت بس دتا کني ما سره دا کوي
ها ها نو دا راته وای چې دا وخت په کراچۍ کې د ګرمۍ سب پوزیشن دی، تاسو دغل ته اوسېږي پلانډي کې نو د ګرمۍ سب پوزیشن دی دا وخت
اوس خو دا ترشي وی درې سلو روزو نن لکه به تر داغه دا هوا چلیږي کنه مخه هو داغه نو هوا نو حبس ډیر زیات او خولې بل کته رااله نو بالکل دا شانته حبس شانته بار وقت پخلو کے سڑے ڈوبو نن بہتر دادا کہ ہوا چلے گی لگوں تک موسم دا نور دا تپش نہ دے معمولی شانتے کم دے دا نور رز پا مقابلہ کی۔
مشال راڈیو، ستاسو پا خوخا، ستاسو پا جبا۔
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو، د خیبر پختونخوا په بیلابیلو ښارونو کې د بجلی د لوډ شیډنګ پر ضد تر احتجاجونو وروسته اوس د صوبې واکمن ګوند تحریک انصاف هم سړکونو ته راوتی دی. دې ګوند پرون په پېښور او ځینو نورو ښارونو کې احتجاجي مظاهرې وکړې. د صوبایي حکومت دریځ دی چې مرکز ورته د بجلی خپل حق نه ورکوي. تفصیل له پېښوره ځلان یوسفزی راکوي.
د جمعې پر ورځ مازیګر د پېښور پریس کلب مخې ته د لوډ شیډنګ پر ضد د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د احتجاجي مظاهرې مشري کوونکي د صوبایي اسمبلی غړي یاسین خلیل مشال ریډیو ته وویل چې د دوی ګوند په ټولو صوبه کې د لوډ شیډنګ پر ضد د جمعې پر ورځ د احتجاجي جلوسونو فیصله کړې وه او که وفاقي حکومت صوبې ته د بجلی پوره برخه ورنه کړه نو دوی به خپل احتجاج تر اسلام آباده وغځوي.
زمونږ په کورونو کې چې کومې زنانې دي هغې ته مسلې دي، زمونږ بوډاګان چې کوم بیماران دي کورونو کې هغې ته هم تکلیف دی او بار بار مونږ دوی ته احتجاج کوو. په اسمبلی کې هم قراردادونه پاس کړ، هغې نه باوجود هم
دی اماغ لوڈ شیڈنگ کی ورس تر وزہ اضافہ اٹھارہ نہ تر انیس گھنٹوں پورے تر بیس گھنٹوں پورے یو ناانصافی شروع دا زمونگ دا صوبے چی کم حق تے حقوق تی یو زمونگا کما حصہ دا بجلی پا مت کے کاغا مونگ تا ملاو نشوا مونگا ہر حدا پورے بزو اسلام آباد کے ہم احتجاج کو دلتا ہم احتجاج کو اور دا وابڈا ہاؤس گیراو با ہم کو
د صوبائی اسمبلی غړی او د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د قانون مشیر عارف یوسف وینا وا چې مرکزی حکومت د روجماتی او پښمنی په وختونو کې د بجلی د لوډ شیډنګ نه کولو دروغ وادي د اولس سره کړی وی
دے افطاری اور سحری دوڑ ٹائم کے دے لوڈ شیڈنگ کئی دا باقاعدہ منگا آن ریکارڈ ماں سے رشتہ باقاعدہ ماں سے پروف رشتہ اور پرون منگا لاڑو چیف سر میں لاؤ شو آگے تم منگا وہ لو چل لوڈ شیڈنگ کی گی دے اکثر وہی چھ آگا ریکوری مسئلہ دا خود دے علاقے کے کینٹ کے نوتیا کے دے علاقے کے خود بالکل ریکوری 100% دے آگے باوجود دلتا دے لوڈ شیڈنگ کئی لے گیا دی منگا دن دا جب مشہور چھ دا کمی ہو لوڈ شیڈنگ دے دا ختم کی اور زمگا کمی ہو کے پی کمی ہو حق دا بجلی آگے منگتا آگے مطابق منگتا بجلی راکی
پام دی وی چې دروځي میاش کې عام اولس هم د صوبې په بیلابیلو برخو کې د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد احتجاجونه کړی دي چې د 400 او ثوابه احتجاجي مظاهره په تاوتریخوالي بدل شي وي زلان یوسفزه مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ چپو 621 لنډو چپو 2013 15300 15300 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفحات وګ اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د شمالي وزیرستان بے کرکل شوی خلک شکایت کوي چې د حکومت لخوا د میاشتې ورکول کیدونکې نغد پیسې نه ترلاسه کیږي. دوی د پیسو د ویش له ادارو او موبایل نیټورک نه هم سر ټکوي. دغه کسان زیاتوي په سلګونه د دوی نور ملګري د پیسو ترلاسه کولو نه بې برخې دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
شمالی وزیرستان بے قرشوی کډوال شکایت کوي چې وفاقی حکومت لخوا د میاشتې کمې 2000 کالدارې ورته نقد مرستې راځي وړاندې د ځنخ کار شوی وي چې اوس یې هم 15 کیسونه پاتې شوی. خو دا ځل یې چې کم کیس د 2000 کالدارو د زونګ سیم په ذریعه شروع شوی سلګونه کسان ترې محرومه دي. د شمالی وزیرستان یو کډوال زین الدین وایي یو خوا ورته وفاقی حکومت پیسې په میاشتو میاشتو ځنډول کیږي او دا ځل د سلګونه کسانو پیسې ناراضي چې ورته هیله بهانه جوړولې شي.
درې میاشتې څلور میاشتې دا پیسې ورکې شي کنه. بل غټه خبره دا چې وس پیسې د یو کس نه بل کس ته درې مې چې کله ته سنټر کال ته ټلیفون وکې بیا درته وایي چې یار ز درین سې درته او شاید تین تین یا چې چې بیا نور درته چې نه درته او شاید دا وعده تا ای د سره سیم چې پکې مې نه ایسی بند کول او شوه بیا غیر ریکارډ وی سره پیسې دا الرژي بیا دا ای څنګه د نه خاطو شو لې واسه ته مشاره اون دو خالته دوکې ور کاول دي خور غریب خالته دا سه خالکو چې د غیر پینا علاوه ای څه غاټلی اغه نداري په خاطو شي بیا دا سی پتین تین چه چه شګرز.
اعظم خان وای هر میاشت ورته کم نک دې مرستې ټاکل شوی د سلورو میاشتو کې سونه پاتې شوی او دا ځل یې ورته نوې مشکل جوړ کړي چې دوی ته د خپلو را لګل شو پیسې درک نه لګي.
مو چې کیم تیر میاشتې کې سینا پر تلل دغه لمبر ته وس نرو درې میرو ته یی غشه توو بل لمبر ته تللی دي تر دوی چې اخیری درې نسو درته وشه مزید مشتو ستاغه نشي وشولای د مو خو ستاره نه بل زونګ لمبر خلاص کړای هنه دغه زیو زونګ لمبر مند چې په دغه مو ته ستاره نه پیسې رو درې می دغه شکایت کی زونګ ولته مشته چې ډی ایم ایس سره وکسته نو می چې په شش او پنځه شاولی نه پیږي د پیسې د زون طرف ته وایي دا سه پسوینه خلک مو په خپل ولی ز په خپل هم پد
بنو بازار کے ٹائم پہ یو دکاندار الطاف خان سوکچے کڈوالو تا دا زونگ سیم پزریا موبائل میسج کے راغلے پیسے ویشی وائی روزانہ پینزش پک کسان دغا شکایت راوڑی چے پیسے یہ نہ ملاوی گی. کلامو چے پدے اڑا دا قبائلی سی ملا پارا قدرتی افتونو سرا مبارز ادارا ایف ڈی ایم اے چاروا کو سرا تماس ونی وو نو دوی پدے اڑا خبر ونکڑے. دغه شان مو چې کله د زونګ نیټورک چارواکو سره تماس ونیو او هم دغه شکایت مو وکړو نو راته هم دغه ځواب میلاو شو چې ستاسو پیسې بلکستا منتقل شوي او د موبایل نمبر یې اخیری درې هنسې 031 دی چې پس یې موبایل بند کړو. کډوال د ایف ڈی ایم اے او ایف آی کی حکومت اعلی چارواکو نه غوښتنه کوي چې دا دوی دغه مشکل سخت نوټس واخلي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د یوې اوږدې مودې وروسته په باجوړ ایجنسۍ کې بمی چاودنه شوې. په دغه چاودنه کې یو مشر وژل شوی او دوه نور کسان ژوبل شوي دي. د دې پیښې او د باجوړ د امنیتي وضعیت په اړه شاهنواز ترکزی دا رپورټ راکوي.
د دغه پیښې حال راته د برخ روزو د سیمې مشر ملک شاولی خان مامون داسې وایي.
هغه کې دوه کسان زخمیان دي، هغې هسپتال ته وړي دي. یو سیداره پین دی، هغه پکې پات شوی دی. دا لاخي سپین دی مشر خو سیداره جان دی، او دا هدف یې هغه خو هغه بچړی دی او زخمي دی هسپتال کې، او دا بل کس پکې خو دغه پکې حق رسېدلی دی.
د تیرو پنځو میاشتو راهیسې په باجوړ ایجنسۍ کې په داسې پیښو کې زیاتوالی راغلی او هم دا شان پیښې زیاتره په مامونډو او چارمغز سیمو کې کیږي. ملک شاولی خان مامون وایي
چاودنې خو زیاتې شوې، د خلکو سره خامخا تشویش پیدا شوی دی چې هسې نه چې دا حالات بیا خراب نه شي او بیا د حالات مخمنګ نه شو.
بلخوا د باجوړ ایجنسۍ پخوانی د پارلمان غړی اخونزاده چټان وایي چې هیڅکله داسې پیښې نشي بندېدی چې تر څو په افغانستان کې امن نه وي راغلی.
یو څو ورځې مخکې چې د افغانستان او د پاکستان تر منځ کومې خبرې شوې وي، د هغې نه پس تر کافي حده پورې بارډر د هغه طرف نه او د دې خوا نه د دواړو طرف نه کافي امن راغلی و. اوس بیا په یو بل باندې هغه سره شروع شوې ده، هغه الزامات او هغه خبرې که تاسو کتلي بله ورځ چې کومه پیښه شوې وه په پارلمان باندې لیلان هغوی دا ویل چې دا د پاکستان په دې کې لاس دی.
نو د دغه امن د راوستلو لپاره څه موده وړاندې د باجوړ ایجنسۍ د مامونډو او د کونړ افغانستان د مامونډو د قبیلو د جرګې ترمنځ خبرې هم شوې وې، خو د هغه جرګې دویم ناستې ونه شو. نو آیا دغه شان جرګې تر څومره کامیابي دی شي؟ اخونزاده چټان وایي
اوس هغه لښکرې کامیابي، هغه جرګې کامیابي دي کوم ته چې د حکومت مرسته او ملاتړ یا د حکومت کوم پلان یا واغېله د جرګې یا د لښکر نوم ورکي. جرګې چې کوم کېږي د افغانستان دا ډېر په اخلاص سره کېږي. خو دا نه چې ډېر په شاته د دواړو حکومتونو د افغانستان د حکومت او د پاکستان د حکومت تعاون حاصل نه وي، نو دا هغومره ګټورې پیدې نه شي ورکولی څومره چې د دې نه توقعات کېدای شي.
د باجوړ ایجنسۍ د زیاتره پیښو پړې هغه وسلوالو منلي چې د عسکري اپریشنونو له وجې دغه سیمه پرېښې ده، خو د بېګانۍ پیښې پړه لا هم کومې وسلوالې ډلې په خپل سر نه ده منلې. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، مهمند ایجنسۍ.
دا مشال ریډیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
میډیا او ځوانان
په پاو کم دوو بجو،
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوو بجو،
روختیا او درملنه
په دوه نیمو بجو،
سروي
په درې نیمو بجو،
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمو بجو. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د پاکستان حکومت برطانیې ته یو خط لیږلی چې په کې دا ویل شوي د متحده کامی مومنټ په اړه د بی بی سي خبري ادارې د رپورټ معلومات له پاکستان سره شریک کړي. دا خبره د پاکستان د خارجه چارو دفتر په یو خبر پاڼه کې کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه ریاض مساخیل راکوي.
د پاکستان خارجه دفتر لخوا د جمعې په ورځ ماسخوتن جاری شوی یو مختصر خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د متحده کامی مومنټ په حق لاره د بی بی سی لخوا جاری شوی رپورت د پاکستان ریاست د پاره د ډیر اهمیت وړ دی، او دغه لړکی دوی د برتانیې حکومت سره تماس کړي چې رپورت کې کم انکشافات او معلومات ورکړی شوی دي هغه د پاکستان سره شریک کړي. د پاکستان سرکاري ټي وی په وینا دغه لړکی پرون د پاکستان خارجه دفتر د داخله وزارت په مشوره یو خط هم برتانیې حکومت ته ولیږو. بل طرف ته پاکستانی مطبوعاتو کې د متحده کامی مومنټ د یو غړي طارق میر اعترافي بیان مخه تراغلی چې پکې نوموړی وایي د هندوستان ځینې چارواکو سره د یورپ مختلفو ملکونو کې ملاقاتونه کړي، د هغوی نه پیسې اغستی او خپل خلک یې هندوستان ته د روزنې لپاره لیږلي دي. خو متحده کامی مومنټ بیا دا بیان د خپل ګوند خلاف د میډیا ټرایل او پروپاګاندا برخه بلي او وایي د بی بنیاده رپورټونو پلټنه به کوي. د متحده کامی مومنټ په حق له د بی بی سی رپورټ ته د سیاسي چارو کارپوهان څنګه ګوري؟ په دې اړه مشال ریډیو سره خبرو کې تجزیه کار ایمل خټک وای پاکستان کې د خپل سیاسي مخالفینو زیر کولو د پاره وخت په وخت داسې تورن لګي او په کار دا چې دا تورونه منطقي انجام ته ورسول شي. خو د بده مرغه پاکستان کې پاک صافې پلټنې ممکن نه دي. د زیاتوي
استبلیشمنت دغه قسم خبرې د خپل مقصد د پاره استعمالوي. کپا نورو سیاسي جماعتونو باندې دغه داري د کفر فتوی دي یا کریم کې هم باندې دین او تدې شاته یو سوچته او سوچ دا دي چې مخالفین دې ته مجبور کی چې دا غي خبرو مني. په داسې حالاتو کې خو دا شفاف او د صحیح او د غیر دیانتدارانه تحقیقاتو ضرورت وي. ولې تاسو پته لري چې پاکستان کې چې کوم تحقیقاتي ادارې دي هغه څومره آزاد دي او څومره د استبلیشمنت د اصل د لاندې دي؟ نو زه فکر نه کوم چې پاکستان غوندې ملک کې
یا د دیوی چې پنجاب اسمبلی کې د جمعې په ورځ یو قرارداد هم منظور کړی شوی دی چې پکې په متحده قومي موومنت د لګېدلي تورونو بندنه شوی او وایي په ذکر شوی ګوند د دین وړاندې هم داسې تورونه لګېدلي چې ګنې دوی د پاکستان په ضد هندوستان نه روزنه اخلي او دلته د وسلوالو ډلو مرستې کوي. نو باید چې د دې تورونو پلټنې دي وشي او ذمهوارو ته دې سزا ورکړي شي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو توګه د پاکستان مرکزی الیکشن کمیشن په خیبر پختونخوا کې په 1400 کې په 315 لانجمن پولینګ سټیشنو باندې دوباره د الیکشن کولو لپاره د جولای 15 نیټه اعلان کړی ده. بلخوا په دغه انتخاباتو کې برخه اخیستونکي ګوندونه او امیدواران بیا وایي چې روژه هم ده او ګرمي هم ده، نو باید الیکشن کمیشن دې دغه انتخابات روجې نه پسته وکړي. په دې اړه نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورت کې.
دا پاکستان مرکزی الیکشن کمیشن دا خیبر پختونخوا په 355 هغه لانجمن پولینګ سټیشنونو چرته چې په 1.5 وټونو کې په غټه پیمانه بد نظمی او درغلی شوی وه یا پکې د وټونو اچولو عمل ودرول شوی و په 15 جولای بیا د انتخاباتو اعلان کړی دی چې پکې د پیښور، نوخار، چارسدې، بنو او سوابې په شمول د صوبې 14 ضلې هم شامل دي. دې لړ کې په خیبر پختونخوا کې د الیکشن کمیشن وین سویل خان مشال لیډو ته وویل
الیکشن کمیشن پدی باندې په 5 جولای باندې ریپول کیږي. په هغه پولینګ سټیشن باندې چې څنګه کې څه سمکني راغلي وي یا پولینګ بل شو پولینګ ورو کا شو یا چرته آر او چې کوم دی هغه ریپول ریکمند کړو هغه به ان شاء الله د جولای په 15 تاریخ باندې دا ریپول کیږي.
په دغه ورځ باندې د امنیت او نور انتظاماتو په خله باندې سویل خان جاتوي
الیکشن کمیشن په دې باندې کې پورا احتیاطي تدابیر دي. څومره سکیورټي ضرورت ته څومره پاګه پرزنټیشن کو دا نور انتظامی زمو ضرورت دي د پولیس صاحب پر کړ د اپارټمنټ ته نه تا خبره ده. نو کبیل کی په الیکشن کمیشن فعال کردار ده کوي او دا
ولی پدغه انتخاباتو کې برخه اخیستونکو امیدواران او د پاکستان تحریک انصاف ګوند په شمول زیاتره سیاسي ګوندونه وایي چې یو خو روژه ده، بل خو ډېر ګرمي ده او لوډ شیډنګ هم دی. نو باید الیکشن کمیشن دی پدغه ورکړل شوی تاریخ باندې بیا نظر وکړي او دا د روژې نه پس کړي. د جمعیت اسلامي سره تعلق لرونکي د ګوند ترجمان اسرار الله ایډوکیټ په دې لړ کې مشال لیډو ته وایي
دې حوالے سره د تاریخ باندې د نظر ثاني شي او د غرنګ یو غونډه رو کې شي او ټول فیصله د دوی شي.
بلخو د قاموتن پټه ویان طارق خان هم مشال لیډو ته ویل چې باید الیکشن کمیشن په دغه خپل فیصله باندې نظر ثاني وکړي.
نو موږ خدا تجویز وکړو چې باید چې دا الیکشن دې په دوره کې شي. دا څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې دا او ګرمي ده او هغه دې نو زه فکر کوم چې دا خبره مناسبه فیصله نه ده. باید چې حکومت دا وځنډي او دا اختر نه پسې وکړي ځکه چې په دې کې به خلکو ته ډېر زیات تکلیف شي.
د پام وړ ده چې په 1.5 ټول خیبر پښتونخوا کې بلدیاتي انتخابات شي وو چې پکې خوشه د 1,000 سوکو لپاره د ټولو صوبې نه د 84,000 نه زیاتو امیدوارانو برخه اخیستې وه. ولې د پاکستان تحریک انصاف ګوند په شمول په دغه انتخاباتو کې برخه اخیستونکو ټولو سیاسي او آزاد امیدوارانو په دغه کې د بدنظمۍ او ټګې په ضد احتجاجونه کړي دي. بلخوا په خیبر پښتونخوا کې مخالف ډلو عوامي نېشنل ګوند، جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډله او پاکستان پیپلز ګوند په دغه انتخاباتو کې د ټګې او درغلې په ضد احتجاجونو لړۍ شروع کړې ده او د صوبایي حکومت نه د مستعفی کېدو تحریک هم شروع کړی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی په روانه خبرونه کې تاسو لپاره دوا 19 پروګرامونه سروې او جمهوریت هم لرو اوریدل یې مهیروي د ماسپخین درنیو بجې کېدونکې دي لړ خبرونه زموږ د همکار شاهین بنیری ناورو.
ستړي مشه دی وخت مهم خبرونه په کراچۍ کې د ګرمۍ له وجې د مړو شو کسانو شمیره یو لسو تر رسیدلې ده. د سند صوبې د صحت د محکمې چارواکي وایي 9000 کسان د ګرمۍ له وجې ناروغه شوي دي. د پاکستان الیکشن کمیشن د جولای په 15 نیټه د خیبر پښتونخوا د 1400 په 355 پولینګ سټیشنونو باندې یو ځل بیا د انتخاباتو اعلان کړی دی. د خیبر پښتونخوا د واکمن ګوند تحریک انصاف په مشرۍ د صوبې په بیلابیلو برخو کې د بجلی د لوډ شیډنګ پر ضد احتجاجی مظاهره شوې دي. دا باجوړ جن سید مامندو تحصیل په ګټ کلی کې 14 یو سیمیز مشر سید عارف وجلی او دوه کسان نورې ټپیان کړي دي. دا بلوچستان حکومت هغه وسلوالو ته د عام ماپې اعلان کړي څوک چې وسله کېږدي او د پورمنا وګړي غوندې ژوند کوي. بلخوا بلوچ وسلوالو ډلو ویلي دي چې تسلیم شوي کسان د دوی ملګري نه دي. د تیونس حکومت په هیواد کې د هغو اتیا جماعتونو د تړلو پریکړه کړې کوم چې د حکومت له واکه بهر دي او د دې مامان تشدد خوري. د شام د هسکی ښار په خواوشا کې تیره شپه د شام د پوځ او کورد ځواکونو د داعش وسلوالو ډلې سره جلا جلا انښتې شوې دي. د یونان وزیر اعظم الکسس سپراس د جولای په 15 نیټه په دې هیواد کې د اقتصادي اصلاحاتو په معامله د ریفرنډم اعلان کړی دی او د امریکا او د ایران د بهرنیو چارو وزیران نن په ویانا کې له یو بل سره ملاقات کوي.
اوس هم راځو اوریدونکو 19 پروګرام سروې ته. په نننی پروګرام کې د پېښور بشرافر رخ ملمنه ده. بشرا د 13 کلونو راهیسې د پاکستان له سرکاري ټي وي او ریډیو سره کار کوي. هغې نه یوازې په ډرامو کې کار کړی بلکې د مختلفو پروګرامونو قربنه هم پاتې شوې ده. هغه یوه لیکواله هم ده او د روسي شپږ کتابونه لیکلي دي. د دې پروګرام قربنه ملیحه میرزاده ده. دا پروګرام نن تاسو په دویم ځل اوري.
چت باغ سبے پست تر قامت پشتنے قامت سرے ندی سدی.
السلام علیکم او ستړی مشه. په سروې پروګرام کې درته زم علیه میرزاده هر کلی وایم. په نننی پروګرام کې را سره لا پیښوره بشرا فاروق میلمنه ده. بشرا د 13 کلونو راهیسې د پاکستان له سرکاري ټي وي او ریډیو سره تړلې ده. هغې نه یوازې په ډرامو کې اداکاري کړې ده بلکې کمپیر هم پاتې شوې ده. د دې ترڅنګ بشرا یوه لیکواله هم ده چې تر اوسه یې شپږ کتابونه چاپ شوي دي. د خپلې کارکردګۍ لپاره بشرا یو شمېر ایوارډونه هم ګټلي دي. بشرا بی بی تاسو په پروګرام کې هر کلی وایو.
السلام علیکم. دا زموږ خوشمتي چې نن تاسو سره امرایم او ټول سامعین سره خبره کوم لګی.
تاسو خو په پیښور کې پاتې کیږئ نو څنګه بشرا بی بی تاسو تعلق هم د پیښور سره دی؟
او جی بالکل. پیښور کې زه پیدا شوم، ایجوکیشن زما پیښور کې ټول او بیا عمر هم د پیښور کې حیات آباد کې تیر شو.
نو تاسو د خپل د ټي وی او د ریډیو د سلويختو کلونو دا سفر چې دی د دې په اړه بس وایي. په لنډو ټکو کې راته بیان کړئ چې څنګه مو د خپل کیریر شروعات وکړو.
مدیا بی بی دا څه خبر راځي هغه وخت په خبر کې دلې چې په نو ما تم کې نه هم کې ما سبق څه کوم دې چې شو کو دی یو سره یو به دې څه سره وایي ته سما ځین ته دا په فکر ته دا تل تا کار ریډیو باندې به کول شي مو پانا او بس شو مې دې چې کوم یو فیملی فرند و هغه د ریډیو دې رسنی راځي ستا هغه ته مې وګه او ما غوښتل چې هغه څه ضرورت یو انفو پروګرام په خبر نه دی مشهور کا وفانا دا انفو فیچر پروګرام هغه د پاره هغه سوایسز پکارو هغه ستلانه مال ته چې یو څه کامیاب شي نو هغه مونږ ته ما ته څه څور دې راخدا تاسو د پروګرامونو کې مونږ سره کار کولی شي ای ولې نو کومه نو بیا وستا اتم نه ما څور کړي دې اردو هندو پښتو دریمانو جبو کے ماری ڈیو نہ دیر چاہت کار کرے دے پا اناؤنسمنٹ کے پا کمپیرنگ کے پا ڈرامو کے پا ڈیوز کاسٹنگ کے او دا سے ام اک روزو کے ٹیلیویزن نوے نوے شروع کے خبر کی کونو اگا بس اسلام آباد ریڈیو کے چکلالا ایئر بیس و التا ٹیلیویزن سٹیشن شروع نو خبر نہ آگوی دا آگوی با مونگ تلک شانتی بخ کو بات کھولو کہ خبر نہ بڑرامی کے جنو ریاستر بزنگ کے خبر کو ریکارڈنگ با اسلام آباد سنڈائی کے با پختو ڈرامو دا پارا انکو ڈرامو دا پارا آغوش کو استان پر نم باندھے یہ سلسلہ با نو آخری کے مونگیا پختو انکو پروگرام انو پر کار کرو جا 74 اینڈ کے کہ پاکستان ٹیلی ویژن شروع شو کے خبر کی نو روم بے اناؤنسمنٹ آغاز نما کرے دلس کالا اناؤنسمنٹ کو بیا گے نا پر ڈرامے زما ایکچولی زما ہسبینڈ ٹیلی ویژن کو بھی سرو دیر خو وقت ما تیر شی دی
شروعات ہوتا سو دا ریڈیو ناو کو بیا ستاسو ٹی وی سفر شروع شو نو پدوانو کے خڈیر فرق دے کنا پدی میڈیم کے تا سو س محسوس کرل شروعات سنگ او آیا س مشکل ما محسوس کڑے او بیا د دل پارا کس ٹریننگ او یا س تربیت و تا سو
مدیا خبر ادا رہے کہ مشکل خود یو فیل بھی چر کر چیزا تو کار شروع کرے نو مشکلات بھی لا رکھے ہو چی شوق بھی او جذبہ بھی بیا خطور مشکلات آسان چی اگر بس یہ ہو چی کلمہ کار شروع کرے سلتا سٹریننگ اکیڈیمی نو نو سدا سے اگر نو او بس یو شوق ہو یو جذبہ ہو یو جنون ہو چیزا کار کوما نو مونگ با فل سینئرز نو اس دا کھولو لائف پروگرام سے اور ریکارڈ پروگرام سے نو ڈرامے کو ریکارڈیڈ وے او مطلب کمپیننگ سے ماں کو لاگا بلائے وہ ٹی وی بانے مانا اس کو لاگا بلائے وہ ریڈیو نہ ماں دو گھنٹوں میں لائف پروگرام آگا کو لو نو آگا سو کال کو لاگا لائف پروگرام ہمیں کو لو دا سلیکٹ تھا سو خبر ہے ترے ماں سے دا سے ماں بس پر پروگرام کے مل مانا برا وہ کل وہ فرمائشی خاتون وہ فرمائشی پروگرام نہ ہم کو لو لائف پروگرام فل شام دے ریکارڈیڈ پروگرام فل شام دی یا ریڈیو فل شام دی ٹیلی ویژن فل شام دی ٹیلی ویژن کا سما کا مخ یہی لگا آسانی فل فیس ایکسپریشن سرا فل اگے سرا تاسو ڈریس سرا فل میک اپ سرا تاسو هغه کول شي ایکسس کول شي خو ریډیو لګیدو ته پر ګران دي چې هر څه په واسه سره سره والی ټول ایکټینګ ارت په تاسو आवाज کې
تاسو چې کوم پلیس کړی دی یا کوم کردارونه کړی دي کوم داسې تاسو یو کردار دی چې تاسو زړه ته ډیر نږدې
ملیا ما خو تم رګې کردارونه کړی دي کنه اډو سپورت نشم کولې او ټول چیلنجینګ کردارونه مې کړی دي ټی وی سوای کړی دی ته ټی وی په خاص تور باندې مطلب یو اپاه جنې کردار ما کړی او یو هغه ګنګې کردار ما کړی او اکثر زما کردار ودا چې هغه سم مظلوم هیروین کنه تو یو دا سکرتار دا سکاری چاگا پختو ڈراما لاغی نمو زاندو یو دا ساگی جنی کی لادو شو داگی بچی نکی بیا آغا سنٹیمنٹ رو بشی یو گدائی بیا آغی سر آغا آر بختو کی کئیو خبر اتری کئیو آغی تا بیا لوری آنے ور کئی چا اللہ ہو شا اللہ آغا دے خش سکر آغا اس کے پر ماتا یادی جی خلق خلق دمرا جڑا آغا پروگرام آغا ماتا خلق دے کم جڑا گانے کھڑے گی آغا کردار ماں کل نو جا 7 months pregnant ہوں سردار مان کرے وہ ماں سے کم کرتا کہ تاسو فلسان ایر کئی سردار فلسان بھائی تاریخی هغه بیا په خپل نیچرل شي د نیچرل د سفر
تاسو خو ماشاءالله دومره خپل سفر تیر کړی دی دا راته وایي چې په پخوا او اوس کې څه فرق وینئ تاسو ماحول کې څه فرق دی بیا په اکټینګ کې او بیا په دې هر څه کې
فرق خو زموږ چې دا راغلی دی چې هغه وخت لږ خلق بہت شوق کار کولو اس دل پروفیشنلزم پکے دیر سے اچھی دے اور لوگ پکے دا کوانٹیٹی زیاد شو پالیسی دے گلک شانتے سفر کئی لگیا دے یادا چھ وقت چاہتا نہیں وقت چاہتا نہ ورکئی آگا وقت کو مدے وقت پر کول اکثر کے ریکس کرتا اس خلق دوم بخاری گئی تھی بزی اکھل کارو سے بیارا شو مطلب جاتنا جات آگا سوئی چھے مطلب منی میکنگ
اور دن کو تو آئی چتاسو لکھوال یہ اور شاعری ہم کو ہے استاسو ماشاء اللہ سرشپ کتابوں نہ چاپ شو دی اور پائی کے نو ٹولے دا شاعر مجموعی دی اور یو چا پکی سفر نامہ دا نو ددی کتابوں نو پبارہ کے بتاسو سوائے لکدا تاسو پک مجبہ کی لکھ دی اور بیا تاسو سے احساس ہوئے ددی کتابوں نو پبارہ کی
کتابوں نام تو ماں چراغ دی دا شاعر کی داستان دے دام سے مطلب شاعری شروع نو بس هغه نه پس تا شاعری شروع شو بس شاعری سوي چې بس دا خو یو بار د دې دغه انسان خپل هغه سره نشي دا ما بوک راغو
تاسو خبره بده زه کې لګه ما او در او ما اوریدون کې ټلیفون کړه ام بیا برسته دا په دې موضوع خبره جاری ساتو
سعودي عرب نه هم تاسو کو دې مل منی نه
جی جی
چې دې کوم چې بسر تعلق ته کنه یا پښتو دا هکو دا یا پنجابی کنه بل ته اوس دا غو چې دیو د ډرامو پر کې ذکر کوي چې الله څنګه ډرامو کوم کار کوي لکه پټیو باندې موږ کوم ډرامي اکثر ګورو کنه دا کې د جلال یو رول ادا کوي کفنګاران کنه نو هغه دا یو واقعدا جاړي او کنه دا جاړي نه دا نه جاړي نو دا وخ کی
دې دوه راست تاسو دې میرا باندې تاسو ټلیفون کو دومره لږه زینو یو خبر تاسو دا وې چې کوم جواب کې سره زما تعلق دی نو زما څه خو ان کو سپیکینګ یې زما هټ بل پښتو نو کړه خټکو پښتو نو نو پښتو ان کو دوه نه زما د پورتي وی دی چې دا غو نېشنل لانګویج دا مطلب دا ټول یو هغه دی مطلب دې کې فرق نشته دا یو ګلدسته ټول ګلونه دي زما په اردو کې زیات کار کړی دی او بیا ان کو کې مطلب شاعری زما اردو کې دا څلو کتابونه زما اردو کې دی یو کتاب زما ان کو کې دا یو بیا اردو سفرنامه دا زما تو کې لیکلو کې ما کار نه دی کړی خو پښتو کې ډرامو کې او دا ریډیو کې دا سم دی چې کار کړی دی او بل خبره تاسو ته پوښتنه کوم چې دا څوک دا مو کې کار کوي نو او کې چې به یې نو دا چې شلې کنه دا خبره دا چې دا کریکٹر څه څنګه یې کنه ځینی افغانستان کې هغه خپل ځان باندې دا څنګه کریکٹر لګو کوي یا که دا کوم خپل او فکراسي ځینې داسې چې هغه بیا هغه لږه راځي نو هغه بیا دا سي له سین نه اغاسي او زمون کوم چې څومره کار کړی دی زما خو امیشا آرټیفیشل نو زما امیشا خپل دی
د شاعری خبرې خمنګ کو بہت گہری اداسی ہے ساسو یو کتاب دی ادھوری محبت کا پورا سفر او ایک قیامت ہے لمحے فکریا
قیامت ہے لمحے موجود او بیا آخری کتاب زما جدائی بھی ضروری ہے د ان کو کتاب چې کوم دی داغه نوم دی محبتان دی مزاج وکړي او جو کم کې هغه د سفرنامه داغه خمینی کې ایران دی ایران کې انټرنیشنل کانفرنس یو اسلامک کانفرنس هغه د بارا تلین نو هغه سفرنامه ده
نو څنګه چې تاسو بیانول تاسو وی ما فکر نو کړی چې زبا شاعری کوم خو بیا د سي ناګهاني تاسو د خاوند د غوي وفات شونه بیا تاسو قلم راوغستلو بالکل دې کې زیاتره کاسي د سي کې دې کتابونو کې تاسو شعرونو کې آیا دا لکه د نمونه نم پته لګي چې دې کې غم دې او دا سي د پکې نو تاسو بس وایي
مطلب شروع کې خو تو ټول غم جانا او اوس په غم دوران شامل دي زره پتا خپل دنیا کې چې انسان چې د دنیا نه یو طرف ته خلک شي کېږي نه خپل ځان غم ته دی یو خاص مخصوص وخت پورې بیا نه پز زره خبره ده دنیا ته د ژوند د دنیا غمونه مې نو هغه څه تاسو په کې شي دی
او که تاسو نه یو مونږه خواست کو تاسو سره شیرونه ای تاسو را تخپل کو زمزمه کې
نو چې بالکل بده نه خبر کې چې کوم دا شهیدانو ای پی ایس دا یو دوا د دې شیرونه هغه د پاره بیا یو څه څه تاسو واورم چې دا چې شاور ته نه هغه د سټیفلی جنو چاند ستاره یاد کړئ بچو تم کو موسم سارے یاد کړئ اور امی ابو بھائی بہن رشتہ دار جن کو تھے تم جان سے پیارے یاد کریں اور کھیل شرارت اور پڑھائی کے ساتھ ہی بچپن کے وہ دوست تمہارے یاد کریں اور تم نے اپنی جان کی قربانی دے کر گلشن کے جو پھول نکھارے یاد کریں اور فرصت میں ہر روز جلکتے رہتے ہیں تم کو دل کے تخم وہ سارے یاد کریں ایسے یہ غزل اخل روما دا ما یوم مزدور باندې لیکلی او دا یکم مئی تھے میری قسمت میں ازل سے ہے ادھوری روٹی پھر بھلا کیسے میں کھا سکتا ہوں پوری روٹی اور اپنی اوقات کی کیا بندہ مزدور ہوں وہ جس کے خوابوں میں بھی آتی ہے ادھوری روٹی اور کوئی دن ایسا مجھے یاد نہیں پڑتا ہے پیٹ بھر کر کبھی کھائی ہو جو پوری روٹی اور آج پھر اپنا لہو بیچ کے لے آیا ہوں میرے بچوں کے لیے بھی ہے ضروری روٹی عید ہوتی ہے میرے بچوں کی اس دن جس دن ملنے والی ہو انہیں دال میں چوری روٹی اور بعد میں نعرہ کپڑا و مکان بھی ہوگا زندگی کے لیے پہلے ہے ضروری روٹی یوم مزدور پہ اتنا تو ہمارا حق ہے آج کے دن تو کھلا دے کوئی پوری روٹی
ماشاء اللہ ډیر خسته شیرونه او دستاسو بس په پروگرام کې خو وخت کم پاتې دی تاسو به اوریدونکو ته څه ویل غواړي
صرف یو خبره به ویل غواړم چې تاسو که د دنیا او د دین کامیابې غواړي یو خپل کوشش او محنت جاری ساتي بل خپل نیت صفا ساتي او بل دا چې اسلام سره تاسو خپل تعلق ډیر مضبوط ساتي ان شاء الله تاسو لا رکھے اس حالی میں راضی کا خیر مسلمان جوړ شي هغه نه پس انسان جوړ شي.
ډیره ډیره مننه بشرا بیبی چې تاسو را سره په دې پروګرام کې ګډون وکړو او تاسو را سره دومره ښه خبرې وکړي.
تاسو ډیره مهرباني چې تاسو ماته دومره مفاور کا چې ما خپل سامان سره خبرې ترې وکړي. مهرباني.
ثانک یو مننه جی خوشاله اوسه. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو سروې پروګرام ته غوږ وینئ. موږ سره د پیښور نه بشرا فاروق ملمنه و. امید کوم چې دا پروګرام به تاسو خوښ شوی وي.
او اوس هم راځو 19 پروګرام جمهوریت ته. د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې به واورئ چې د تیرو کلونو په پرتله آیا په پاکستان کې سیاسي ګوندونه کمزوري شوي دي او که څنګه. که کمزوري شوي دي نو وجوهات یې څه دي؟ په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو، ټولنې او جمهوري ارزښتونو ترمنځ څه تړاو دی؟ له دې سره سره به په خپرونه کې دا هم واورئ چې د جمهوري نظام د پیاوړیتوب لپاره متبادل فکر څومره مهم ثابتېدای شي. د پروګرام جوړونکی پامیر ساحل دی.
په تیرو څو کلونو کې آیا په پاکستان کې سیاسي ګوندونه کمزوري شوي دي او که څنګه؟ که کمزوري ښکاري نو وجوهات یې څه دي؟ آیا د سیاسي ګوندونو کمزوري کېدو له کبله جمهوریت هم کمزوری شوی دی او که نه؟ په پاکستان کې د جمهوري فرهنګ ودې مخې ته څه خنډونه دي؟ آیا د هغه هیواد ټولنه هم د جمهوري کلچر د نه پیاوړي کېدو لپاره پړه ده که نه؟ یوازې سیاسي ګوندونه یې ذمهوار دي؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړل دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو څو ورځې مخکې د بنو په نیمه قبایلي سیمه بکخیلو کې د شمالي وزیرستان د کډوالو په کیمپ کې د امنیتي ځواکونو په ډزو کې دوه کډوال ووژل شول او یو شمیر ژوبل شول. په کیمپ کې اني شاهدانو د ټلیفون د لارې مشال راډیو ته ویل د کیمپ دروازې، پاس یا اجازتنامې نه ترلاسه کېدو له کبله کډوالو احتجاج پیل کړ او پوځیانو د دې کسانو د منتشرولو لپاره اوښکې تویونکی ګیس وکاراوه او ډزې وکړې. د پاکستان یو امنیتي چارواکي د نوم نه ښودو په شرط وویل په بکخیلو کې د کډوالو د مرګ ژوبلې له پیښې نه دی خبر. د پیښې په اړه چې کله مشال راډیو له واکمنو صوبایي او مرکزي ګوندونو او د پاکستان له نورو یو شمېر ګوندونو سره اړیکې وکړل نو ګڼو سیاستوالانو وویل دوی له پیښې نه دي خبر نو ځکه خبرې نه کوي. یوازې د عوامي نشل ګوند سیاستوالانو پر ټولنیزو رسنیو او له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال پر پیښې د خفګان څرګندونه وکړه او د کډوالو د حقونو غوښتنه یې وکړه. د بکخیلو تر پیښې څو ورځې مخکې د پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداری په خپله وینا کې پر پوځ شدید انتقاد کړی و او واکمن مسلم لیگ نون د نوموړي وینا نامناسبه بللې وه. دې حالاتو ته په کتو د پاکستان ځینو شنونکو لکه نجم سیټي، اعجاز هوتی، سلیم احمد او نورو یا په ورځپاڼو کې لیکل وکړل او یا یې مشال راډیو ته وویل چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ځکه هم پر دې وینا انتقاد وکړ چې په هغه هیواد کې د پوځ اثر زیات دی او واکمن مسلم لیگ نون نه غواړي چې واک ته یې خطر پېښ شي. دې دوو پیښو او د سیاسي ګوندونو طرزالعمل ته په کتو پوښتنه پیدا کیږي چې د تیرو څو کلونو پرتله آیا په پاکستان کې سیاسي ګوندونه کمزوري شوي دي او که څنګه. په لاهور کې د یونیورسټي آف مینجمنت ساینسز د سیاسیاتو څانګې استاد ډاکټر تیمور رحمان وایي اوس مهال داسې ښکاري چې په پاکستان کې سیاسي ګوندونه کمزوري شوي دي.
ما ته خو بالکل دا ښکاري چې سیاسي ګوندونه کمزوري شوي دي. په ځانګړي ډول کله چې د وکیلانو تحریک بریالی شو او په پاکستان کې جمهوریت بحال شو نو په پارلمان کې تر هغه وخت وروسته چې یو ډول یووالی ولیدل شو چې په ملکي معاملو کې به د اسټبلیشمنت مداخلت مخالفت کېږي نو هغه دریس اوس مشته ډیر کمزوري ښکاري. زما په فکر اول گزار تحریک انصاف د احتجاجي درنې په شکل کې وکړ د هغې له کبله ملکي منتخب حکومت کمزوري سو. بیا ورو ورو په شمالي وزیرستان کې تر عملیاتو وروسته فوج چاري په خپلو لاسو کې اخیستل پیل کړي او کله پر یوې موضوع واک اخیستو ته لاره جوړ کړه او کله پر بلې مسلې. نو یقینا د تیر په نسبت اوس سیاسي ګوندونه کمزوري ښکاري او اسټبلیشمنت طاقتور شوی دی.
خود کراچی پونتون د نړیوالو اړیکو استاد ډاکټر خالد غوث د موضوع ته لڅو اړخونو ګوري او وایي کده 2013 زیږیز کال انتخاباتو نتیجو ته ولیدل شي نو سیاسي ګوندونه کمزوري شوي دي. خو چې کله د آصف علي زرداری پیپلز ګوند د نواز شریف مسلم لیگ ته واک وسپاره نو جمهوریت پیاوړی شو.
کے نتائج کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو یقینی طور پر کچھ پارٹیز کمزور ہوتی بھی دکھائی دی ہیں۔
دا انتخابات و نتیجوں تک اولی دلشین اور اختیا ہم زنی سیاسی گندنا کمزور شوی دی، خوب سنا سے شکل مونگ دا ہم ویلی شو چی جمہوریت مضبوط شوی دی، زکا چی سیاسی گندنو پا زنو سائنو کی اسٹیبلشمنٹ ننگولی یا چیلنج کھڑے دی، نو پا دی تناظر کے سیاسی گندنا کمزوری نخ کاری، خود مقبولیت یا شہرت پا تناظر کے دا تیرو انتخابات و نتیجو اخو دا چی زنی سیاسی گندنا کمزوری شوی دی۔
ڈاکٹر خالد غوث چی لبل زاویه دا پاکستان حالاتو تا گوری نوائی دا سیاسی گندونو اختلافاتو هم گندونه کمزوری کړی دی، دی پر حکومت داره اغیز کرده دی چه ورسرا جمهوریت کمزوره شوه دی،
آپس کے اختلاف کے بنیاد پر انہوں نے اپنا آپ کو ضرور کمزور کیا ہے۔
سیاسی گندنا لیوبل سرا د اختلافاتو لکبلا کمزوری شوی دی، د اختلافاتو لکبلا چی گندنا کمزوری شول نو جمهوریت یہ کمزوری کر، زو چی د جمهوریت خبرہ کوم نو زما اشارہ حکومت داره تا دا، کل چی حکومت داری کمزوری شوا نو خلق ل سیاسی گندنو بیزارا او خپا شول،
گورننس کمزور ہوئی ہے تو لوگ ان سے نالا
ہوئے۔ در ڈاکٹر خالد غوث خبرو ته پکتو دا سخکاری چې د سیاسی گندونو لولس او حکومت داری سر تڑاو دی چې دا درې واړه بیا جمهوریت سر تڑلی دی، یعنی یو ډول سائیکل یا دوران دی چې که په سمه توګه وڅرخی نو جمهوریت پیاوړی کیږي، کنه نو د ولس باور له لاسه ورکولو سره سیاسی گندونه کمزوری کیږي۔ ډاکټر تیمور رحمان دا خبره د یو بل سائیکل یا گردش په صورت کې پر مخ پیایي او وایي د پاکستان په تاریخ کې ملکی منتخب حکومتونه د اسټیبلشمنت له ننګونو او فشار سره مخامخ وي۔
پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بذات خود ایک پولیٹیکل پارٹی سمجھی جاتی ہے۔ خلق پوجی امریت تا دا منتخب جمہوری حکومت متبادل پتو کے گوری، نو دا گردش یا دا دوران پا بیا بیا تکراری جی او ہر چلور شپاش یا اتکال پس مرش دا شی گورو، نو اوس ہم پا پاکستان کی ہم دا منظر شکاری چی دا دیری اندیشنی وال خبر دا، زکر چیز ما پا فکر دا پوجی امریت لکبلا یا دا اسٹیبلشمنٹ پا سیاسی چارو کی دا لاس وحنی او واک در لاس کولو لکبلا نا پا خواہ کل پاکستان تا خیر رسی دلی او نا بیا کل ورسی شی۔
حال تا ڈاکٹر خالد غوث وائی اصلاً دا دی سائیکل یا گردش دا تکرار دو لامل دا دی چی پا پاکستان کی هیچ کل جمہوریت نا دی پیاوڑا شوی، دا جمہوریت او جمہوری روایتو نا رواجی دو او دا ولس ترسط ہے دا نرسی دو لپار چوک پڑ دی، آیا ٹولنی زیموار دا سیاسی گندونا کا اسٹیبلشمنٹ؟ ڈاکٹر خالد غوث وائی دا جمہوری فرہنگ دا پرمختگ لپارا یوازی سیاسی گندونا نا بلکہ ٹولنا ہم زیموار وی۔
ایک تو ہمارے کلچر کے اندر جمہوریت نہیں ہے،
جمہوری فرہنگ با سنگ ودا کبھی، یو خو سیاسی گندنا باید جمہوری وی، بلا باید ٹولنا جمہوری وی، معاشرہ یا ٹولنا پا زنگڑی ڈول جمہوری رویو، جمہوری رجحان اور جمہوری سوچ تا ودا ورکوی، پدی کے تعلیم دے، دودو ندی، نظام ندی، بیا سیاسی گندو ندی، دا ٹول شیان یو زے یو فکر تا ودا ورکوی، نو پا عمومی تو گا زمان معاشرہ غیر جمہوری دا۔
تو ہمارا بالعموم جو ہے وہ معاشرہ نون ڈیموکریٹک ہے۔
نو آیا جمہوری فکر تا دا ودے پا نو ورکولو کے سیاسی گندو نا پڑ ندی؟ ڈاکٹر خالد غوث بھائی ہغوئی تر ٹولو زیاد سی موار دی،
وہ تو سب سے زیادہ ذمہ دار ہیں اس چیز کی کہ ان کے اندر تو جمہوریت بالکل نام کی چیز نہیں ہے۔
اغی تر ٹولو زیاد ذمہ وار دی، زکہ چپ سیاسی گندنوں کے پنم جمہوریت نشتا، تاسو گورے سیاسی گندنا دا مشرتابہ دا حکم او تابیدارے پا اصول و دا گندنو چلول تا جمن خکاری، پا نور الفاظو یو کس ناس دے اغا دا ٹول گند واگی پا خپل لاسو کی اغستی دی، او دا ہمو گورے چی دا سیاسی گند پر مشر چی انتقاد وشینو سیاسی کارکنانی دفاع کوی او دفاعی حالت تا اوڑی، نو پدی شکل کارکنان د یو نظام دفاع نہ بلکہ د یو فرد دفاع کوي،
وہ ڈیفنس میں آ جاتے ہیں، تو وہ سسٹم کے ڈیفنس
خولدی سر سر ڈاکٹر خالد غوث پر ٹولن انتقاد کبھی چھ معاشرہ د جمہوریت سوال مخنوی لپارا ہیچ نہ کبھی،
جمہوری رجحان کی تناسلی ہے یا وہ معاشرتی تناسلی ہے، مگر یہ معاشرہ
کدے جمہوری رجحان تناسلوی او کدے ٹولن سوال، د دې لپاره له سیاسي ګوندونو سره ټولنه هم په مساوي ډول ذمہواره ده، ځکه چې ټولنې هیڅکله دا جرأت نه دی کړی چې د دې زوال یا شاتګ مخې ته ودرېږي. ټولنه ځان هیڅ پړه نه بولي،
ډاکټر
تیمور رحمان له ډاکټر غوث سره هم نظر ښکاري او په سیاسي ګوندونو کې تضاداتو ته په کتو د هغو تجزیه یا شننه کوي.
د ګوندونو دننه هم تضادات دي او د ګوندونو په خپل منځ کې هم تضادات دي. کله چې یو ګوند له واکه لري سي یا اقتدار وانه خستلای سي، نو بیا ورته غوړه لار دابي چې له استابلیشمنت سره په یو ځای کې دوه خپل حل ځلې کوي. د مثال په توګه دا ډیره واضح ښکاری چې طریق انصاف دا فکر وکړ چې د استابلیشمنت د ځینو مقاصدو په پروکولو به ځان مخې ته راولي او هغوی دا وکړل هم. له خپل قوت زیات لوی کردار ولوباوه او دا کار یې ځکه وکولای سو چې له استابلیشمنت سره یو ځای د ملکی جمهوری حکومت کمزوري کولو هڅه وکړه.
ډاکټر تیمور رحمان زیاتوی همدار سیاسي ګوندونه خپل تضادات هم لري. د پخوانی مسلم لیگ نونه د بیلوشوی او سیاستوالانو او بیا مسلم لیگ قاف جوړیدو، د آفتاب احمد خان شیرپاو د پیپلز ګوند جوړیدو او نور مثالونه ورکوي او وای لدې سره سیاسي ګوندونه بیا دومره کمزوري شي چې د استابلیشمنت مخې ته نشي درېدای. همدا وجه ده چې لوی سیاسي ګوندونه هم یو په یو د استابلیشمنت خبرې مني.
سیاسی
ګوندونه
د استابلیشمنت یو یا بل خبره منی او بیا موږ هغه ځای ته رسیدو لکه مزایمو چې دا جمهوریت جدوجہد پیل کړی وو چې دولس منتخبه استازي به حکومت کوي، شاه حکومت کوي یا بد، او کبا دی وکړي نو بیا به ولس خپل نور نمائندگان ټاکي. خدا عمل داسې نه چلی شي، دا بهر داسې روان وي چې د عوامو نمائندگان راضي، حکومت سم نسی کولای، کرپشن ډیر شکوي او استابلیشمنت هم د دې پوره اجازه ورکوي او بیا ولس بیا ویل پیلوي چې اوس باید استابلیشمنت یا فوجي امریت قائم سي. دا د پاکستان ډیره بدبختی ده.
او پھر اس کے بعد لوگ جو ہیں دوبارہ سے کہنا شروع کرتے ہیں کہ چلو جی استابلیشمنت جو ہے وہ واپس ایک فوجی امریت قائم کرے. یہ بڑی بدقسمتی پاکستان.
دا ډاکټر تیمور رحمان او ډاکټر خالد غوث شنونو او سرګندونو ته په کتو دا پوښتنه پیدا کیږي چې په پاکستان کې د دې سیاسي ګوندونو د نظریو او عمل پر وړاندې متبادل سیاسي ګوندونه یا نظریه او فکرونه ولې نه پیدا کیږي، او که په بل معنا ورته ولیدل شي نو په پاکستان کې وار لمخه موجود سیاسي ګوندونه چې انتقادي نظریه لري او په څناسه شکل کې له ولس سره تړاو او راوته هم به حاله پاتې شوې دي، هغوی ولې د جمهوریت سفر برخه نه ګرځي او په لوی کچ مخې ته ولې نه راځي؟ دا پوښتنه به تر بلې خبرونه پرېږدو. اوس اجازه راکړئ راتلونکو نه بیا له جمهوریت سره راشو په مخه مخه.
جمهوریت
دایا کلچو زړه دی ولې راغله په یو ملک کې وخود سره بادشاهان ولې غم لکه اسمان په جهان خور دی دایا ولې خوشحالي دی کلنا یا وا ولی مال دی دولی طاقت را کو خدایا ولی خدایا ولی خدایا ولی
اے خدایا عقل را اے خدایا پوہارا زڑکے مضبوط را او سین لو یارا اے خدایا عقل را اے خدایا پوہارا زڑکے مضبوط او سین لو یارا ہمت نرا کوے غیرتی رو راکا کو غیرت نرا کوے سکندر بخترا دردارا خیالا مٹ د خالد کی تورا هلال اسلام دی پریدا ماتا پریدا زار کرنا شما زبے گٹ ما زبے گٹ ما اے خدا یا کل را اے خدا یا پوہارا سڑکے مضبوط را حوسین لو یارا حوسین لو یارا بیخی مکی دو عشق شراب را پاک مل دلارے لک گلاب را دس پوک میں نل آتا لو بکوالو دبو دے ٹال را تا جھوٹو آلو لا جہان دی پریگ دا ماتا زاردر نشاما جنت پہ کھاما جنت پہ کھڑما اے خدا یا کلرا اے خدا یا پوہارا سڑکے مضبوط را آو سینلو یارا آو سینلو یارا